السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دي. نن د خالی ورځ او د سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې د سوات پر امنیتي حالاتو او د سیمې پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام سندرې جادوګری هم لرو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بوریره.
ستړمه شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پیښور کور کمانډر ویلي چې ملکنډ ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې روسیې پاکستان ته د ګازو ترڅنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکولو وړاندیز هم کړی دی. او په ایران کې د یوې 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د خبرونو تفصیل. د پیښور کور کمانډر ویلي چې ملکنډ ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر بیګا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغې له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پر دغه مهال وویل چې د وسلوالو سره رقم معاهده نه ده کړې او دا خبره ناسمه ده چې له افغانستانه وسلوال د سولې د لوزنامې د لاندې سوات ته راغلي دي. بلخوا د سوات په کابل کې پرون په سلګونو خلکو سیمه کې د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په مظاهره کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو غړو برخه واخیسته او د امن په حق کې شعارونه ورکړل. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون یو مشر رحمت علي خان وویل
دا د ریاست زمواریده د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوده لپاره د پښتنو سره نور خونریزي ما کوي.
د خیبر پختونخوا سیلانۍ سیمه سوات کې یو خوا اوسنیو سیلابونو ځپلې نو بلخوا د غلطا وروستیو ترهګرو بریدونو ځایي خلک د بې یقینۍ او ویرې سره مخ کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو پیښو کې نورو 30 کسانو ژوند بایللې دی. ادارې نن په خبر پاڼه کې وویل چې ټول هیواد کې سیلابونو 30 کسان وژلي چې ورسره د مړیو ټوله شمېره 1545 تا پورته شوې ده. د سیلابونو بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه ټول 2,850 کسان جوبل شوي او 1,26,022 کورونه زیانمن کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي او په دوی کې 3.4 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف استازی عبدالله فاضل د سند سیلاب ځپلو سیمو ته د دوه ورځني سفر نه وروستو پرون په یو بیان کې وویل چې په ځپلو شو سیمو کې د خوراک د کمی ښکار ماشومان د اسهال، ډینګي تبې او پوستکي د ناروغیو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې سیلابونو د 528 ماشومانو ژوند ترړلی دی او په دې کې هر یوه مړینه یوه داسې غمیزه ده چې مخه نیول کېدای شوه. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې روسیې پاکستان ته د ګازو ترڅنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکولو وړاندیز هم کړی دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې په سیلاب په پاکستان کې د خوراکي توکیو د کمښت احتمال دی او روسیې ورته د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکولو وړاندیز کړی دی. د خواجه آصف دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې وزیر اعظم شهباز شریف سره د خپل پلاوي په ازبکستان کې د شنګایي همکارۍ سازمان له غونډې وروستو راستون شوی دی. په دغه دوه ورځني سفر کې نوموړي د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او چین د ولسمشر شي جین پینګ سره هم لیدلی وو. په ایران کې د یوې 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. دغه ښځه درې ورځې مخکې وروستو له هغې پولیسو په خپل حراست کې واخیسته چې نوموړی د دې هیواد د حجاب قوانینو په ماتولو تورنه شوه. سرچینو د مشال لیډو فردا سانګې ته ویلي دي چې ډاکټرانو د سپتمبر په 14 محسا امینی وروستو له هغې مړه اعلان کړه چې د نوموړی د دماغو هیڅ فعالیت ونه خود. دا پس له هغې چې محسا په بې هوشۍ حالت کې په هسپتال کې داخل کړل شوې وه. د محسا امینې د نیونې عیني شهیدینو خبریالانو ته ویلي ښکاري داسې چې کله هغه زندان ته وړل کېده نو د پولیسو په ګاډي کې دننه وهل شوې وه. دا وو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باوري د سواد په کابل کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چیان وایي چې حکومت دې په سواد کې امن یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې وسلوالو په سواد کې د امن جرګې د مشر په ګډون اته کسان وژلي دي. دغه راز د سیمې اوسیدونکو وایي هغو خلکو ته هم دړکې ورکړل کیږي چې په تیرو وختونو کې د وسلوالو ضد کامی لښکرې جوړې کړې وي او یا یې د امنیتي ادارو مرسته کړې وه. بلخوا د پېښور کور کمانډر په سواد کې ولسی جرګې ته ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن ټینګ ساتلو په هدف ته ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو پر غږونو پیلي کی.
د سواد په کابل بازار سلور لاره کې راجمشي په سلګونو ځای خلکو له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره کړې چې تیره یو اونۍ کې وسلوالو په سواد کې په بمی چاودنه او هدفي وژنه کې نه تنان وجري. دې ترڅنګ وسلوالو با سیاسي او ځایي مشرانو ته د مرګ دړکې هم ورکړي. کابل کې احتجاجي مظاهره کې وینا کون کې د دغه سیمې پخوانی صوبایي سملي غړی رحمت علي خان چې کال 2008 کې مشر رور ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي سملي غړی وو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو مشال ریډیو ته وایي.
دې په زموږ سره کې دې زموږ ریاست ته دا د ریاست زموږ د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه د خپل بچو له امن ورګي زاستا سو د چینل به ساتت سره هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوده د پاره د پښتنو سره نور خونریزي مکوي. پښتانه امن پسند خلک ته پښتانه به د خاور امن غواړي.
احتجاجي مظاهره کې زیاتره عام خلک ول او د بیرابلو سیاسي ګوندونو او ځای مشران ورته ویناګانې وکړي. مظاهره ته ورغلي د مټي سره تعلق لرونکو مدني پال خالد اقبال په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې تیر وختونو کې به خلکو داسې مظاهره نشوي کولای. اوس خلک پوه شوي دي.
کله هم اولس را بیدار شو اولس را اوچت شو زه هیڅ یو داسې طاقت نه وینم چې هغه په موږ باندې بد امنی دهشتګردي دا بیا راشي چې اولس را بیدار شي. دا زمونږ د پاره یو رڼا ده. کوم داسې قسم پاسونونه چې دي دا موږ حوصله راکوي چې په دې وطن به نور بد امنی نه وي، په دې وطن به نور امن نه وي، په دې وطن به نور هغه سپیره ورځ بیا په موږ نه راځي.
سواد کې دین وړاندې منګوره خوازه خیله کې هم د امن لپاره مظاهره شوي. په دغه اړه د سواد پولیس څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه کړې. خو د پېښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ناوخته د سواد بونیر او مردان مشرانو سره جرګه کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر باجو واضح امر دی چې د امن خرابونکو په ضد هر قسمه ګامونه پورته کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا ملازمین وای له پختنې او مشورې پرته صوبایي حکومت تدوی له تنخواګانو د دوه ورځو پیسې کټ کړی دي چې دا رنګ پر دغه پیسو له سراب ځپلو سره مرسته وشي. ملازمین وای باید داسې نه وي شوي. د سپتمبر په 15مه صوبایي حکومت د کم گریډ له نوکرانو له تنخوا څخه د دوه او د لوی گریډ افسرانو له هغې څخه د 15 ورځو د پیسو کټ کولو امر وکړ. سرکاري ملازمین دا هم وایي په دوی کې زیاتره خپل سیلابونو ځپلی دي او دغه راز تنخواګانې هم کمې دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو اعتراض کړی د تنخواګانو نه دي پیسې باید پرې نه کړې شي. دوی وای خپل معاشونه کم دي، بل دا چې دوی اعتبار نشي کولای چې ګنې د دوی د تنخانه پرې شوي پیسې سیلاب ځپلو ته ورسي. د ستمبر په 15مه د خزانه محکمې خیبر پختونخوا په ویبپاڼه خورې شوي او اعلامیه کې دوی لیکلي د دریم نه تر د 14 درجې پورې نوکرانو نه به د دوه ورځو، ولسم نه تر د 22 پورې به د 15 ورځو، او د اسمبلی د منتخب شوو غړو، وزیرانو، مشیرانو، سپیکرانو او د وزیرانو به د یوې میاشتې تنخواه د سیلاب ځپلو دپاره اخیستی شي. شاه محمود مومند په مومندو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې استاد دی. مشال ریډیو ته د ستمبر په 14مه ماخام وویل دوی هیڅ باوري نه دي چې ګنې پیسې به حقدارو ته ورسیږي.
چې یو خزمنګ دومره وسنه کې 30,000 تنخواه ده، په تیلو شي او کور کوي شي او د ماشومانو پیسونه شي او واحد زیم چې کور دی لکه ګټم، او بعضي موږ په خپل لیدلې راکم چا چې کورونه روان شي چا د پر 1,00,000 اعلان چې شوی دی، نه مخکې په زلزلو کې چې چاته 1,00,000 اعلان شوی دی نو 50,000 60,000 ته میلا شي، نورې ته دفترو کې خلکو اخیستی دي.
د ستمبر په دویمه ډان اخبار کې راغلی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د سیلاونو نه د بیا رغیدو خلکو ته د کورونو د تاوانونو ورکولو د مړو او زخمیانو لپاره د امدادونو او د مړو شو څارو تاوانونه آتش پیته ارب روپۍ شوی. د اګست په اخیرنۍ هفته کې پاکستان کې د سیلاونو د وجه بلوچستان سند او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی. نمشاد رډیو د بیلابیلو روزدو رپورټونو سره سم سیلاب ځپلو ګیلی هم کړی دی چې ورته حکومتي امدادونه نه ورسی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ستمبر په اولنۍ لسیزه کې اعلان کړو د وفاقي حکومت ته ملازمینو نه به د دوه ورځو تنخواګانې پرې کولې شي او دغه روپۍ به د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره وي. د چار صدی اوسیدونکو او د تعمیراتو په محکمه کې کارکونکو سید علی شاه مشال رډیو ته وایي
لکه نه زمانه چاته پوس کړه دې نه رانه څه مشوره غشته ده او زمانه دا سیلی زمانه کټ کړه 2000 روپے او بل خبره ده دا چې زه خپل فلډ افیکټ یم کنه لکه زمون کور زمونږ علاقې ته الریډی سیلاب راغله دې او سیلاب زدګانو کې مونږ هم راځو.
د خزانه محکمې خبر پختونخوا په اعلامیه کې زیاته شوې د غروپی بد سرکاري نوکرانو ترڅنګ د پروژکټونو او د مختلفو سرکاري محکمو د ارزی ملازمینو نه پرې کولای شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د انتظامی چارواکو لخوا د یو کیلو پیو یا شیدو نرخ 115 ټاکل شوې دي. د دې په خوانه نرخ 115 روپۍ وو خو د شیدو خرڅون کې وای چې په 150 اخلی او مستی کیلو په 100 روپۍ خرڅوي. د دکاندارانو وای دا ځکه چې دوی ته شیدې په ګران بیا ملاویږي بلخوا عام ولس له حکومت غوښتي چې د ګرانۍ د مخه دی ونیسي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د ځلې تنظیمي چارواکو لخوا و دکاندارانو ته د شیدو کیلو په 115 او د مستو کیلو په 145 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول شوې ده. لکن په کوټه کې زیاتره دکانداران او د ډېری د خوندان لخوا پر دې حکم باندې عمل نه دی سوی. په دې ترڅ کې پر کاسي سړک د شیدو یو دکاندار محمد اسیب د ستمبر په 14 نیټه و مشالېډو ته وویل چې دوی خپل د شیدو کیلو په 120 روپۍ د ډېری والا سخرانی سي او په 150 روپۍ پر عامو خلکو خرڅوي. دغه ډول د مستو کیلو په 120 روپۍ ورکوي.
ډېری والا اند هغه ګران ورکړې دي هغه و کې 140 ماته بالکل وارنه
حکومت مشر نظر بڑے سی وای چزلی انتظامیہ بیلچ د دوی د پښتني د ډيري والا لپاره د شیدو د خرڅولو په بای کې په یو کیلو کې 10 روپۍ زیات کړي لکن پر هغه عمل نه کیږي.
غوټه کې 1500 دکان دي کدی د ورځې ولست دکانو لورڅ 15000 روپۍ جرمانه کی یو دکان د ورځې 100000 روپۍ بلیک منی غلا پیسې ګټي او د راځي هغه 15000 روپۍ جرمانه کی د اسار په خبر کې ورکه چې حکومت د اکشن واخسي. اکشن خبره ده نه د عوام ته کوم فائدہ رسیدلې ده.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ پر جن محمد سړک د شیدو وی وډری تسترګي وشکاره کړي نو هلته د ډيري خاون سید انور شاه کیرل راته وویل چې د ګامي شو او غو خوراک غنم او به او مزدور دو چنده ګران سوي دي چې لامل دوی د حکومت په ټاکل سوي نرخ و دکاندارانو ته شو دي نسور کولای
په یو سلاسته سلوي شوي پریوزي موږ هم سم په خساره کې راوای چې ځان وي حکومت راغلي دي زموږ ګر شان ګران سوي دي موږ ګسر کزدر توام د میاشتې سنې میج موږ لاس لا کړو په تاوان کو دا پنځمه میاشتې سنې میج 50 لاکه موږ تاوان کړی دي پوس زموږ دغه نسته دا 50 په دغه چې موږ تواره غسکې نه په 125 باندې
د انور شاه د خبرو په اړه مشکله د کوټ په کواري سړک د حیوان نن لپاره د چارې یا خوراک پلورونکي آیت الله سره تماس ونیوي نو داغه په وینا چې یو خوب عامه توګه هر شی ډیر ګران شوی دی او بل دا چې د وسنۍ بارانو څخه د سند او پنجاب زیاتره لارې تر اوسه بند دي. په نتیجه کې د یاد سو سیمو څخه په دوه چنده به چاره او نور شان وکړي تر رسیدي.
شش کال چې دی راشن ډیر ګران دی عام خاص مې رایس پاله شخص دی د سینس جک مابات هغه تقریبا 1200 1300 روپے اوس دا ټینج چې دی شش کال چې دی 2500 روپے د پاله رایس قیمت دی دا د ریمینټ مایند بنول چې هغه عام خاص ریډ چو 1250 1200
او
من چو 40 کې جی اوس چې دی هغه کم سه کم 2500 روپے هغه ریټ دی 2500 روپے
خو د ډیر زیاتره خوندان به زیاتوي که حکومت ودی ته سم ریټ یا قیمت ورنکړي نو دوی به پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډیری د خوندانو د اتحادیې یو غړی سید نوید شاه وایي چې ډیپټي کمشنر کوټي بیلڅه د دوی سره د پښتني د شودو نوی ریټ یا قیمت ټاکلې دي.
حکومت مشته سر دا خبره کوي چې مطلب دا چوکې بنیادی شی دی چې د دار کور ضرورت وي نو دا زموږ مجبوری ده پر موږ باندې پرېشر دی چې موږ د دې ریټ نو سبا لکولای میډیا دی نور اداري دی او دا خلک په دې چې باندې ترانسپورت کوي چې دا دونه اچانک منګای څنګه وسو مګر دا شی چې دی دا زموږ مجبوری ده کچې موږ په دا ریټ باندې مشت ریټ نسی ملاو نو زموږ کاروبار نو زموږ روزګارونه ختمي شي دی.
ته د مونی ورده چې د کوټ ډیپټي کمشنر پر روانه ونی کی د یو نوټیفیکیشن د لاري امر کړی دی چې د ډیری مالکان به و دکانداران ته شو دی په 1500 روپۍ کیلو ورکوي او دکانداران به و ګراک ته په 1500 روپۍ د شودو کیلو او په 1500 روپۍ به د مستو کیلو ورکوي. لیکن دا وخت په کوټه کې عام خلک د دکانو څخه په 1500 روپۍ د شودو کیلو او د 1000 څخه بیا تر 1800 روپۍ پورې د مستو کیلو ورانیولو ته اړ دي. بل غاړه ته د تنظیمي چارواکو لخوا ویل سوي دي چې په کوټه کې د هغه دکاندارانو په ضد مهم پیل کړی دي څوک چې په ګرانه بای شودې خرڅوي. په دې ترڅ کې ډېری دکانداران او ځینې د ډېری خاوندان هم نیولي یا جرمانه کړی دي خو بیا هم د عادي خلکو لپاره د شودو په قیمت کې څه کمبوت نه دی راغلی. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د کال 2018 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار د نفوس شمیره 22 لکه وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د آبادي و 13 لکه ته رسېدلې ده او د ډېری د ځینو خاوندانو په وینا چې د کوټ ښاریان هر ورځ و 15 لکه کیلو شیدو ته اړتیا لري لیکن دا وخت دوی یوازې 1 لک کیلو شیدې ورپره کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تغوغي د سپتمبر په 14مه د خیبر سوشل ویلفیر محکمه یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین یې پیل کړو. هلته به په نشو روغتي کسان راپورته کوي او علاج لپاره به د بیا بحالې مرکزونو ته لیږي. د خیبر ولسی وګړو د دغه ګام ستاینه کړې. خودی ویلي باید نشي توکو تیارولو مرکزونو په دې کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي. د نشي موادو پاک خیبر پنوم کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې هلته په سلګونه ځوانان د آیس پنوم نشه باندې روږدي شوې دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمرا د مشال لړیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع سوشل ویلفیر محکمې ډیپټي ډایرکټر عبید الله خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نشې موادو پاک خیبر کمپاین لاندې د دوی مخصوص ټیمونه د مختلفو ځایونو نه په نشو روغ د کسان راپورته کوي او بیا بهاله مرکزونو ته د علاج لپاره وړي.
کوم د آیس نشه زموږ ټارګټ د خلک دی ولې دا ډېر زیات متاثر کیږي. د نن سبا د نشې ډېر زیات ده کته سو ګوري په دې کارخانو کې یا داشن مونږ په دې باندې کار وکړو د دې چې کوم ملک زیات تر خلک مونږ علاج وکړو بیا د ریهیبلیټیشن شي مختلف سکلز وته ورکړ شو ګورنمنت فسیلیټیشن وته نو دا یو ډېر اهم مسله ده. هغه د خاندان د پروم یو بوج دی دا شند سوسایټي د پروم یو بوج دی بل لغنه خلک ګوري بیا دا شی بل قسم شروع کین نو د شوک نه شروع شو بیا د عادت شي هغه پای باندې راوړي. ستاسو د ریډیو په ساتت سره د سوشل میډیا په سره ټي وی سره موږ خلکو ته هم د خواست کو چې تاسو کم نه کم داسې نشي ورکښ ویني نو سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سره رابطه کړئ.
نو موږ وايي په دې ټیمونو کې بعد سوشل ویلفیر محکمې پولیسو ریسکیو یو یو دوه دوه کسان شامل وي امبولانسونه به ورسره وي او په نشو روغ د کسان به لټوي. د خیبر ولسی وګړو د حکومت د ګام ستاینه کړې او دوی ویلي باید د نشئی توکو تیارولو او خرڅولو مرکزونو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې موضوع د باډې یو فعال عارف الله وایي
خو بنیادی خبر عدالت دا دا چې کومه د کوم زینه مسله حل کیږي چې ټیک دا داخله خو چې کوم متاثر شوی دی خو به بوزي ریهابلیټیشن سنټر او تعال ته علاج وشي یا ته د دې مطلب دا سه چې غپرا پر طریقې سره چې کوم علاج وی د وی وی سم وی دا به واپس خپل حالات تر واستلی شي خو د دې هغه چې کوم زینه دا نشه مطلب دا سره چې خوريږي یا سوق د دې ډیلر دی یا سوق د دې مطلب دا سره چې دلته کې د چا کارخانه دی چا فیکټری دی او سوق د دې کاروبار کوي تر سوچ چې پاغي باندې حکومت لاس نیوی چاولی شوی او حکومت پاغي کروي نیوی کړي نو لکه دغه شانته کې کم خلک چې عادی دي داغي گرفتاری او هغي باندې علاج کول زې ما چې دا دومره سودمن نیوی
په خیبر ضلع کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس یا میت امفیټامین په نوم نشې استعمال زیات شوی. د خیبر ضلعي انتظامیې ویلي چې د نشې کسانو پر ضد دا کاروایي هم د نشې موادو پاک پېښور د کمپین برخه ده او په تیرو دریو میاشتو کې د پېښور ډیویژن کمشنر لخوا بیا بحالې مرکزونو ته لیږل شو لږ تر لږه 1200 کسانو علاج ترسره شوی او دا کسان خپلو کورونو ته لیگل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د مسلم لیگ نون یو مشر وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو فتنه ده او باید ادارې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر هم وخت په وخت په مسلم لیگ نون تورونه پورې کړی او ویلی دی چې د تحریک انصاف کوم غړي ته مسلم لیگ سره ملګری شوی نو هغوی شرک کړی او د اسلامي اقدارو نه سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې سیاسي مشران ولی او څنګه مذهب د پرو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي په دې اړه تفصیل د شاهین بنيري په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي فضا توجنه ده، سیاسي مشران په یو بل د مذهبي قدرونو څخه د سرغړونو تورونه پوري کوي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او وفاقي وزیر جاوید لطیف وویل چې عمران خان اسلام د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي او داسې سرګندونې کړې دي چې د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی
دی او وزیران وای چې په قبر کې با پښتنه کیږي چې تاسو د عمران خان مرسته کړی دا او کنا. نو بیا د اسلام په بنیادونو چې کمبرید کیږي نو قادیانیت ته ود ورکول کیږي. هر اداره باید سوچو کی او خپل کردار لوبي. کچری دا فتنه خپره شو نو بیا به په پاکستان کې د ایماندارو او کمزوري ایمانونو لرونکو ترمنز وینه تویږي کوم چې دی غواړي
اور کمزور ایمان کې ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے.
جاوید لطیف په اسلامی نظریاتی کونسل او متعلقه ادارو غږ وکړ چې د عمران خان مخه ونیسي او هغه لا د اسلامی عقایدو پورې د ټوکو کولو اجازه ورنکي. خو د اسلامی نظریاتی کونسل مشر او دینی عالم ډاکټر قبله یاز وایي چې د سیاسي ګټو لپاره په یو بل د کفر پتوی لګول یو ناوړه کار دی او باید ډډه ترې وشي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي مشران دي په یو بل تعمیری تنقید کوي خو اسلامی مقدسات دے ترمنز نہ راولی.
بالکل کفر پتے لگول پکار نہیں دی، یقیناً بدے سارا یو ڈیر مشکل صورتحال جو رہی تھی جکا کہ زمانا دا سیاسی جواما اثر تو نوجوان طبقہ بانی دی نور و خلق بانی دی نو دا قسم ماحول او دا قسم محاورہ دا منتقل اشی نوجوانانو تا ہم دے وجنا باید کے دے طریقے نہ احتراز اٹھی اور بد بختی کا کہ دخل بیانیے مقبولیت کے پارا بھی مختلف لارے چارے جوری اور جموں کو مشورہ دادا کتنے کتنے مختار اسی دل پکار دی.
دا وړومبی ځل نه دی چې سیاسي مشران د یو بل پر ضد مذهب کاروي او یو بل د اسلام نه په منحرف کېدو تورن کوي. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي او ولسی مشران د اسلام او پاکستان سره په غداري تورن شوي او وخت په وخت د مذهبي اختلاف په نامه تشدد هم رامنځته شوی دی. سمی خان په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې سره په مذهبي هماهنګي کار کوي. هغه وایي باید د داسې تورونو پر ځای د ولس د ستونزو د هواري لپاره کار وشي. نوموړی نور وایي،
دا ډیر یو ذات نارمل روټین دی په پاکستانی سوسایټی کې، چې لکه په یو بل باندې به تورونه لګو، نو تورونه خو به داسې ته ولګې هغه ډیر زیات کار نه کوي، نو ټول زیات کار چې کوم کوي نو هغه ریلیجیس تورونه، چې لکه دی قادیانی دی، دی احمدی دی، دی یهودی جنت دی، اسلام یا مذهب چې کوم کار دی دا زمونږ دې طرف ته د دې ښکلی دکانداری کېږي، لکه څنګه چې په نور ځینو کې نور شانتي نوم چې دلته کې دا مذهب فروشي دا هم یو نام سویلز دی. یوت سره کمپیریټیو انالیسس دونه نه ای، نو هغه ذهن کې چې کومې خبرې واچول شي نو هغه پاغي باندې بیا ځي، نو د دې ډیر زیات غلط اثر دی.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې مذهبي سغدریزه وده کړې، بلابلې مذهبي فرقې په وجود کې راغلې دي او د سیاسي او ذاتی ګټو لپاره د مذهب استعمال یو عادي کار ګرځېدلې ده، چې په نتیجه کې د خلکو اصل ستونزې د هواری پر ځای نور هم پیچلې شوې دي.
اوریدونکو، لسبان دی یو کال وروسته په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړې، چې لسکونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ بل یوې نوې پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د سکولونو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د سکولونو پرانستل وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه، لارکلا شروع کې گمکتبنا.
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه، چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هر غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو، زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې، او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند، خدایا د امن پرختی باندې خونځه باندې نړۍ دی چپوي او ما باندې دی ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې خونځه باندې. ناتار چانه سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمی داوی باندې خونځه باندې.
میوند درزر هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولې وو.
زه شم ملامت ټول تور په ما و لګیدا، سرګې به په چې تور وي د غنجر زړی منور د کتابونو پر رڼا، فضل به د خدای قراروي د غنجلې پاتې د حساب کتاب په ورشل جنت، څوک چې له مکتب یې ساروي د غنجلې.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو.
ټوپکو ندی قلم کرا جرګشی، ټوپکو ندی قلم کرا جرګشی، دا تیر دی دی ډیوی لغړ ورکی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، مینان دے مے کدی لغاڑ ور کے، شنڈی ونی دی می وی لغاڑ ور کے، ہر مین دے معشوقی لغاڑ ور کے.
پدی مشاعرہ کی پلزگونو بہیروالو گڈون کڑے ہو. عبدالعزیز شجاع وائی چی د شیر ویلو یو کلن تندې ماته شوه، او زیاتوی چې د ادبی غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبی بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د پیښور کور کمانډر ویلی چې ملکن ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د پوست اماریکو اداري اس پی آر بیگا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغوی له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې جرګه کې د کمشنر ملکن په ګډون د سوات او بنیر نه راغلو مشرانو هم ګډون کړی و. د قدرتي آفتونو د نظم کمی داری ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو پیښو کې نور 30 کسان وژل شوي دي. ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټول هیواد کې سیلابونو 30 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیره 1515 سلویخو ته پورته شوې ده. د سیلابونو او بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه نږدې 1500 کسان ژوبل شوي هم. او اوس راځو 19 پروګرام سندرې جادوګرې ته. دا پروګرام چې ستاسو لپاره زموږ همکار هارون بچای جوړوي په کې په اروپا کې میشت سندرغاړي همایون صاحبزي سره د هغه پر ژوند او هنر خبرې کړې دي.
سلیم شهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می در تر وړي. د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زی د هنري ژوند له حال خبرې کو او ځنې سندری اورو. نو موړې د پکتیکا د خو یو مودو شوا چې خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شوه دي، کله د سویډن په مالمو خار او کله هم په لندن کې اوسي. د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقي سره علاقه لري، ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابل سازونه غږوي. مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یو ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډېږي، مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي. صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې وي، سندرې وایي او اتڼونه کوي. همایون صاحب زی د خپلو ورونو په مرسته چې هم په مالمو خار کې یو ویډیو سټوډیو لري، په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا دی غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه.
لری کی بخاند زمینیا ما پتا محبوب باند کان پلول مخن لری کی بخاند زمینیا Yeah.
همایون صاحب زی په غږ مو د رحمان بابا شعر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او ورسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوی دی. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډیره د خپل مشر ماما هنري شوق ته په کتو او هم دغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه خو په کابل کې پیدایش مشوم ده، او پلار میں دے پکتیکا دے طرف دے افغانستان کے دے جنوب خوا مغیزا کے خاپوڑی میں کڑی او لوئے شوائے ما پا افغانستان کے او آلتا میں در سونا تر دولا سم آتا پا انتون میں مامال تو بیلی او دوا کھلا بے بعد اقیر اغلا منو ماجر شو لکن نور منگا میشتا افغانان چی پا اروپا کیو سیگیو یا مثلا امریکا و غرب تا دے تقریبا شل کار را پا دی خوا اروپا کے اسے کے ملپل قرآن سر ہے مرجانہ میں پلار جہاں میں ٹول قرآن ماما گان ماشاء اللہ لوئی فیملی ہو کہنا غوری چھ وطن ہو وطن تھا بہتر وہ گرز وطن تھا وہ پتہ دعا ہو پتہ امیدواری ہوئی دس وہ ماما میں ہم اللہ امیری دے ماں مشر ماما تھا تابان رشتہ منگتے دگے نہ مسکی را پاتے تھا په جلال آباد کې اوسېد. کله کله چې کابل ته راتلل یو نیم وخت زمزمې کولې، هارمونیا زده او هارمونیا به غږوله، زه به دې څنګ کې ناست وم، همېشه به خوند راکوې دې سندرو. نو بالاخره د هغې هغه الهام په ما لوېدلی و چې صنف کې به مې دا سندرې ویلې، چې ناست وم هم صنفیانو به چک چک وویل ما به سندرې ویلې. اته تر دې هغه پورې ورسېدم چې ورځې د موږ د مکتب مسابقه وه د یولسو ناحیو په کابل کې، بالاخره زه په دې کې انتخاب کړم. اگر چې ما هېڅ وخت داسې فکر نه کړم زه به ستېج په سر راشم سندرې به وشم کولای. بیا هغه یا وارې دوه وارې تمرین شو، درېیم وارې هغه نشر کړې په تلویزیون کې، چې کله په تلویزیون کې نشر شو بیا خلک وپېژندلم چې زه والا سندرې وایم، هم هغې نه زه معروفه شوم. بالاخره پرمختګ هم دغه رقم کیسه دغه رقم شروع شوه ما د موسیقي دلته چې بیا راغلو دغې ځای کې ماما مانه مخکې راغلی و، دوی د برکته مثلا پلار مې راغلی و، دوی دغلته یو ځای هغه شوي و. بس بالاخره دوی د برکته موږ موسیقي دغلته ادامه ورکړه، او هغه امکانات چې افغانستان کې وو هغه هم نه درلودل، باجای هارمونیا مې نه درلودل ورکې. نو دلته امکانات زیاتر شو، هم هغه تشویق شو، دلته هم خلکو تشویق کړو، ادامه ورکړه. موږ په کور کورنۍ کې یو زه هنرمند نه یم چې ډېر هنرمندان لرو ماشاءالله، کبیر جان امیری ده، بهیر جان امیری ده، فیض الله جان امیری ده، ټولو ادامه ورکو ګورو به چیرې رسېږو. موږ ماشاءالله روشن فکره کورنۍ ده، پلار یې پخوانی متقاعد ډګروال ده، او مورجان یې مرسته څه مخالفت نه ده کړی په دې کې. او په ذهن کې ماما مو وو که چاته څه ویلي وایي ورته ماما هم شته چې ماما هم کوي موږ لس وري.
صاحب زی وای لاغه ورسته چې اولنې سندری پر ټی وی چینلونو خبرې شوې او خلکو خوخي کړې د خپل نزدې ملګرو په مشورې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحب زی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د غوی لسندرو الهام اخلي او په اروپا کې د مصروف ژوند لرلو لوجه یې لکه مستاد سره ناشتي ته وخت نه دی ورکړې شوی. د زیاتوی څو واری د سندرو د سبت په مخه په خبرته هم تللې دی او دا غزایل مشهور موسیقارانو او سندرو سبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لک سره دا هغه ته چرایي د موسیقي دګر ته درست چې دلته هغه د لوده مشاورین د لوده ملک ماما ملک نور دوستان خدا سي هغه څوک نو مثلا فني کوم استاد نو چې سره کینو هغه کنه بیا هم خپل کوشش هم کول بعد اخی نور نور سندره چې یو ځله کتا او خندل هغه مې په 2010 کې هغه هلته هم سب تکړه بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نور نور سندرې چې هغه کولې ما شو بس دوستانو تشویقولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو. مثال هغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي علامه استاد تاسې دا رقم نور ایوب استاد دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کړم کوم بس هرمونیا شته راسره لکه مصروفیتونه دي دنیا دلته زیات دي یا په موسیقي باندې درېدل نه کېږي یا دې سره باید څنګه نور کارونه سره ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروفه وي بس څنګه هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې دي اوبو نه راباسو په پېښور ته هم تللی یم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللی یم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علي حیدر سره هغې سره کار کړی ایم اسټوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغې سره مې سندرې ثبت کړي سندرې چې کله کله کمبودي شي بیا هغې بس پېښور ته منډه کړمه یو هفته دو هفته هلته تیر کړم سندرې ثبت کړم جرمني کې مې هم ثبت کړې دي دغه مخکې د زمایان یم په تامه او بیا د غزل چې بابا او دمې په ازبکستان کې او ازبک هغې راته ثبته کړې هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نو اگانو بیا چې ما ورته ویل هغې په نظر ډېر ښه راغوی راځه دغه ثبته وو چې ثبت کړې کې د وایلونو د شان چې غږولي ډېر سکي ما ته یې ډېر خوند راکړ بس
پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا جن پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا شیرا بلا اپنی دا چیت میں زانی و تڑی پخ پلا شیرا بلا اپنی دا چیت میں زانی و تڑی پخ پلا شیرا بلا اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب پزما پخی کا کی اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب چرگا موا باندھنا کلا سب پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو سڑ گئے دیوڑو پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو شمو گولون کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بغچے تارو شمو گولون کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا تاتوری چنڈی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنڈی دی بد روڑے وانا دونے داتوری تاتوری چنڈی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنڈی دی بد روڑے وانا دونے داتوری یو رز بمی اڑی پجنا سکے ولوڑا بوی پدروا سکے یو رس بمی اڑی پجنا سکے ولوڑا بوی پدروا سکے ولوڑا بوی پدروا سکے
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده دا نه پکې د اروپا میشتي پیژندلې سندرغاړي همایون صاحب زی د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیو غاني جوړې کړي خو په خبره د بیا خوشبخت دي چې ورونه یو سټوډیو لري او د سندرې ورته ویډیو کوي صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم را کوي چې وای په دغه غونډو کې پر علمی موضوعاتو د خبرو ترڅنګ مشاعرې او سندریز بندارونه هم جوړیږي
اوس سندره چې اوس تر آڈیو کې راشي دومره خلک نه اوري زیاتره اوس مثلا ویډیوګانې دي او د تلویزیونو ډېر چینلونه دي پخوا خو یو چینل به په افغانستان کې نو د هغې دپاره کومه سندره چې سړی آڈیو جوړه کړي هغه لازم ه چې سړی ویډیو کې زما ورونه دې ځای کې ایچ ایچ سټوډیو هغوی معمولا ما هغې کې ویډیوګانې مې راته ډکي او موسیقي د نور چانو مصرف خرچې در ټول چې ونیسي کم تر کمه اگر چې ما ورونه مې راته کار کوي بیا هم دو نیم درې زره یورو که ما خرچه راځي طبعا هر څوک چې سره شوق لري او علاقه وي شوق دنو بعض خلق کفتر و سپی ساتی و جنگی کنه زمره زمره خرچی پکی ده اونار سکیم در رقم ده اگرچی پده که بیا سره زهر کیگی پی تلیزونو زهر کیگی او طبعا یو پیغام ده سره ده سول پیغام لری پی شیرو کی او ده مینی پیغامون لری محبت پرو ده پتول موسیقی کی یعنی برعکس ده جنگ ده همیشه محبت ور که خلقو ته مثلا پی شیرو کی خلق آوری معمولا اگه خی شیر زن ته انتخابه ایچی پی خلقو بانده خی تاثیرو کی او طبعا مثلا هر چا وطنیزی سندری ویلی ما خپله دوه درې سندری ویلی وطنیزی وطن په موږ ګران په ټولو هنرمندانو باندې هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنګ نه لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي ترې نفرت لري دي دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعاله دي دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازی په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي معمولا بالکل موږ په هغې کې فعاله یو موږ موسیقي څه چې دواسه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي غالی ویل کېږي د هغې په باره کښې د هغې د ژوند ژوند بیوګرافي ویل کېږي او شعرونه دي او مشاعره کېږي او ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټولو اروپا نه راټولېږي د ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ځایونه راځي بیا دا غونډې معمولا موږ لرو رښتیا هم په آخر کښې او شاید نیم ساعت یو ساعت غوندې موسیقي وشي او هغې کښې موږ معمولا فعاله یو
همایون صاحب زی وایي غزل یې زیات خوښیږي او غواړي د ویلو په برخه کې یې خپل مهنت ته دوام ورکړي. نوموړی د سندرو د ثبت په چارو کې د زیاتو مصرفونو په یادولو پر شتمنو او هنرپاله پښتنو او هم افغانانو غږ کوي چې د هنرمندانو مالی مرستو ته حاضر شي. صاحب زی البته په خفګان وایي چې په پښتني او افغان ټولنه کې د یوه هنرمند قدر و عزت هغه رنګ نه کیږي لکه چې لازمه ده.
والله ما ډېر غزلیات خوښ دي لیکن بس غوښتنه د دوستانو والله خسته ډېر خلک خوښېږي غزلیات هم ډېر خوښېږي. هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم دی بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته اماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کښې باید ووایي طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تاثیر لري بیا موسیقي بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم د ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر دا ټول لکه یو تکه چې راواخلي ځان ته جامې جوړوي که نه یا ته یې ورکوي هغه ځان ته جامې کوي دا رقم بیا آخر کښې معلومېږي چې دا جامې ښایسته دي که ښایسته نه دي که نه دغه خپله سندره چې مثلا ویل کېږي یا مثلا شعر ادا کېږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اورېدونکو په زړه باندې کښېني رښتیا نه بعضې نور تلویزیونونه چې سړی ګوري لکه هغوی داسې اواډ شوګانې جوړوي لکه په هغې کښې ډېر غټ غټ مصارف کوي هغه هغه خلک دي چې سپورټ کوي تلویزیونونه د خپل خلک خپله ژبه خپل خلک خپل موسیقی ته احترام کوي، لیکن متاسفانه موږ د کوم مشرانم چې دی مثلا څوک چې ډیر پیسې داران دي د غریب طبقه هیڅ وخت چې بشارګان ته امکانات نه لري چې ویډیو خچې کې چې اوډیو سندرم جوړ کړي. دغه خلکو نه اله کو چې مثلا څوک چې پیسې داران دي، څوک چې ملیارډران دي، د رقم باز شوګان ته دی هغه کې الله سوچي جوړ دي کې پخې کمتا باندې دوی به ته ګټي دي. قبل لمغا تاس پکتانه خو دل لري اول دې ته رقم رقم نمونه دي مو نارمان ته سي خستر ګوري دا مې پکتانو ته چې اته یو باجه اته بلې پکور کې جوړ تکي دي فکر کې چې ولاده بیا دې دې ماف د تشناب نه چپلا کراسته دلته دي یاره بعده پیل کړی دا چې ما سه موږ ډېر تعداد خوخینه
اوریدونکو د دیونه په سندري جادوګر خبرونه کې مو د اروپا میشتي سندرغاړي همایون صاحب زی خبرې واوریدې. د خبرونې په پای کې یې له دې ویبلې سندرې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.